انديز وړاندې کړي.
اروپای ټولنی او یو شمیر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او ناټو په ملکي استازولۍ سربیره د امریکا، برېټانیا، آسترالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ډنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانی او سویډن نومونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه غندلي دي. د افغانستان پوځي چارواکي دا کوي چې افغان هوایي ځواکونو په کندهار کې په یوه هوایي برید سره شپږ دېرش وسلوال طالبان وژلي دي. د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته ویلي چې دا بریدونه د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ځینو سیمو کې شوي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې پکې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کیږي. د آریانا سعید او وحید قاسمی په ګډون لسګونو هنرمندانو پرون د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالعبدالله سره په کتنه کې ویلي چې د سولې د بریا لپاره د ټولنې د بېلابېلو پرګنو نظرونو او وړاندیزونو ته اړتیا ده. هندی رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی ده. او ټاکل شوی د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د مظاهرو ته راووزي او د نوالنی د خوشې کېدو غوښتنه وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. وړاندې خپرونه کې درته 19 پروګرام لرو. نور بس دی یا هم شکست سکوت. خو اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت عمر صالح قاری محمد مدانی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. لکه څنګه چې په ټول هیواد کې او په ټول نړۍ کې د کورونا دومره تپه د شدت سره روانه ده، بدبختانه په نورستان کې هم د کورونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک یې د کورونا په ویروس یا د کورونا په بیماری باندې اخته دي. او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې د کوم خلک چې د کورونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درملنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کورونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي او هغوی سره کوم لازم مرسته نن ترلاسه کوي. نو زموږ دا هیله ده چې باید د مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
زه د هلمند ولایت د بست صدی نمرو څخه پیغام د ازادۍ کارکوونکو او رئیس جمهور او کپه کم چا پسې چې دغه د عیسایې د تر اړه لري او دا تذکري چې ورکوي. زموږ د هلمند ولایت په تذکرو کې د برېښنایي بسېدې په دې کې بغیر هلمند څخه ما سواد ولسوالیو او د کلي نومه نشته. نو دا که یو څوک د افغانستان مشکلات یا چکر وکړي یا بل څه مشکل رامابین ته شي یا خو ورځ په ورځ بومونه دي انتحاریان دي درب واخلي دا تر یوې دسکرۍ څخه ما سوا بشی نه پاتېږي. نو دغه سړي روحیت خو بیا دوی څرنګه معلوموي؟ بیا دوی په مړینې وړي کمپیوټر ته دوی ورکوي چې دا د فلانۍ ولسوالۍ دی. نو باید دا چې په تذکرو کې د ولسوالۍ نوم او د هغه کلي نوم باید دا چې دا مطلقه نه هغه ولایت پکښې کې د یوې ولسوالۍ نوم نشته پکښې. نو د ولسوالۍ نوم ضروري دی. آیا دا نورې تذکرې چې د خلکو ورکولې هغه نو ناپوه وه؟ دا د اوس خلک پوه سوه. باید دا دی چې پر پخواني سیسټم باندې خو میټرولیکي دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونې ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونې د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. د خبرونې په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زه ملالۍ بشیر به پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د هدفي وژنو له زیاتېدو سره د ښځینه خبریالانو، مدني فعالانو او نورو دولتي کارکوونکو اندېښنې څومره زیاتې سوي دي، د دوی اندېښنو ته څومره غوږ نیول سوی دی، د افغانستان لوی څارنوالي او ستره محکمه وایي چې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې په کابل کې دوی قاضیان ووژل سوې. د ستره محکمې ویاند احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل د دو خپل ژغ کې به واورو.
دو نفر از قضات سر محکمه به شهادت رسید حمله و همچنان یک نفر دیگه چون زخمیه.
په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې دغه ته ورته هدفي وژنې او بریدونه زیات شوي دي او اکثر افغانان اندېښمن دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره سایره سلیم پر لیکه ده. سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده. خبرونې ته ښه راغلاست سایره جانې. ډیره مننه سایره جانې. تاسو په ننګرهار ولایت کې د خبریالۍ په توګه کار کوي. په دې ولایت کې د دسمبر په 10مه نیټه خبریاله ملاله بایوند د ناپیژند کسانو په ډزو وژل سو. تاسو او تاسو نور همکاران له دې پیښې وروسته څه ډول احساس لري؟
د ملال میوند وجل کېدو خبره رامنځته شوه. لوغه ورسره زموږ خزینه خبریالانې د یو ډول ګواښ او ویرې سره مخ دي. خدای مکه چې دوی په دغه ډول برفلیک سره مخ نشي، ځکه چې ډېرې کورنۍ د هغوی خپلو خویندو ته لوریانو ته اجازه نه ورکوي تر څو دوی راشي او په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه چې زموږ خویندې او خزینه خبریالانې د ډېرو ننګونو سره مخ دي. دغه ګواښونو له ویرې نه د دې د ویرې نه چې خدای مکه په مرګونی ډول بده یو شو شي او د بی حیا مرګ بده دی په قسمت دی ډیر نه ډیر خپل دند پری خو دل په قرباني کې نه چلی. د څه د خاطر ادم د امنیتی ګواخونو لوځ نه تر څو دوی په دغه ډول برخلیک باندې اخته نشي. په ننګرهار کې د هدف وژنو د لړۍ نه د غزموږ د خزینه خبريال او همکاري ملالي میوان وژل کېدل دا یو هغه ګواخ او هغه یو وارننګ مون په حساب ورته وایو چې د ټول خزینه خبريالانو مخې ته پروت دی. په دې وخت کې قسم خزینه خبريالان د دغه برخې سره ډېره زیاته علاقه لري، خو له دوی چې دغه ډول پیښه رامنځته شوې ده هیڅ یو زړه نه خوږي چې په دې برخه کې کار وکړي. که چېرې په سلو کې داسې 30% هم زړه خوږي چې هغوی هم په دغه ډول داره ویرې سره ژوند کوي چې هره ورځ کلمې پر ځان وایي او له کوره په دې نیت راوځي چې ګوندې زه په یو جنازه کې یم او ځان یې په مړو باندې حساب کړی وي. ځکه چې خزینه خبريالان په ننګرهار کې د ډېرو امنیتي ګواښونو سره مخدي او په دغه ډول باندې کچېری مخکې لاړ شي او دغه په وژنې هم دغه شان دی روان وي، نو زه فکر نه کوم که په خزینه خبريالان په ننګرهار کې اوسي نو دا به د ننګرهاریانو لپاره د خزینو د حق کې ډېره زیاته ځای وي او دا به زموږ ډېره نیمګړې برخه.
سایره جانې، تاسو امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه چې ښځې ورسره مخامخ دي او نورې بیلابیلې ستونزې. که ښځې په د خبریالۍ په برخه کې کار ونه کړي او دوی په کور باندې کښېني د بیرې څخه، د معلوماتو رسولو په برخه کې به ستاسو په نظر څومره لویه خلا رامنځته سي او دا څومره لویه ضایعه ده؟
د خزینه خبريالانو د څنګه چې اوس مهال ټول سره ډېر زیات خزینه خبريالان مخې دي او کومه خلاص رامنځته شوې ده د خزینه خبريالانو په برخه کې، دا ډېره زیاته ستونزه ده د خزینه د پاره. که چیرې دغه ډول مخکې لاړ شي او هدفي وژنې دغلته زیاتې، زه فکر نه کوم که دغه ډول خزینه زړه ښه کې په دغه برخه کې کار وکړي او دوی مخکې لاړ شي، ځکه چې دغه کوم د خبر رسولو او د هغه د معلوماتو د راجمع کولو لپاره یوه خزینه که موږ وګورو په دې وخت کې هیڅ زړه نه ښه کوي چې هغه د کمرې په مخ باندې راشي او هغه یا د هغې نوم دی واخیستل شي. دوی له دې څخه ویرېږي که چېرې د دوی نوم واخیستل شي دوی ته به کوم زیان ورسېږي. نه یوازې خزینه خبريالان، زموږ ټولې هغه خویندې چې په دفاترو کې کار کوي، د دولتي ارګانونو سره کار کوي، د دغه ډول ستونزو سره مخ دي. هغوی په دې باندې ویرېږي که چېرې دوی نوم واخیستل شي، دوی ښکاره شي یا د سکرین پر مخ باندې راشي، نو دوی ته به یو ستونزه رامنځته شي چې دا ډېر یو لوی ناورین دغلته د خزینه په برخه کې راخور دی.
په دې برخه کې چې ښځینه خبریالانې بیخي وینه او خلکو ته بې پرې او سم معلومات نه رسیږي، په هغه برخه کې چې ښځو ته اړتیا ده، دغه د ټولنې د پاره څومره په ضرر دی؟
دا د ټولنې لپاره ډېر زیات په ضرر دی، ځکه چې رسنۍ که کار کوي په هره برخه کې هغوی یو بې پرې رسنۍ دي. هغوی یوازې غواړي چې حق غږ خلکو ته ورسوي. که چیرې دغه ډول په هغه معلوماتو په ورکړه کې د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي او هغه معلومات موږ ته سم رانه کړي، دغه ډول به حق حقدار ته ورسېږي، د خلکو غږ به وانه اورېدل شي. هغه کومې ستونزې چې په ټولنه کې را پیدا کېږي او موږ نشو کولی لاسرسی ورته ولرو، هغې نه یو خبر جوړ کړو، یو راپور جوړ کړو، تر څو تر چارواکو پورې ورسو، دغه لاره به ډب شي او ډېرې نورې ستونزې به رامنځته شي چې خپله به زموږ دغه د ټولنې وګړي هم ورسره مخ. که چیرې د ژورنالستانو د خبریالانو ترمنځ دغه ډول دغه ستونزه موجود نه وي، نو دوی په ډېر په ښه شکل سره کولی شي معلوماتو ته لاسرسی ولري او خلکو سره دغه معلومات شریک کړي. ځکه چې په اوس وخت کې اکثریت چې موږ ښځینه ژورنالستان د کوم ستونزو سره مخ یو، هغه دا چې موږ یو ادارې ته ځو یا د یو چا څخه غږ اخلو، هغوی له دې څخه هېرېږي چې که چیرې موږ په دغه برخه کې یو معلومات د تاسو سره شریکو، سبا به موږ ته ګواښ موجود وي. د دغه هېرې څخه هغه د ټولنې وګړي نه شي کولی چې په ټولنیزو موضوعاتو کې چې موږ کله یو نظر د یو عام وګړي څخه اخلو تر موږ یې راورسي یا موږ ته یو غږ راکړي او موږ د هغوی نظر واخلو. که چیرې دغه ډول د ټولنې خلک زموږ سره همکاري ونه کړي، نو زه فکر نه کوم که یو خاوره ساغت موږ تر چارواکو پورې ورسو او د دوی غږ وغوښتنه وکړو.
کله چې خبریالانې چارواکو څخه غواړي چې د هغوی عکس العمل یا د هغوی څخه معلومات راټول کړي د یو موضوع په اړه، آیا چارواکي خبریالانو سره همکاري کوي که یا؟
په دغه برخه کې د خبریالانو په عموم کې که زه ووایم، لومړی خو د زموږ د خبریالانو لپاره لویه ستونزه چې دا هغه دا ده چې موږ یو مرضی له ورځو د هغوی څخه موږ معلومات غواړو، نو په ډېرې سختۍ سره موږ دوی ته دا معلومات راکوي. که څه هم موږ د قانون د لارې نه او اطلاعاتو ته لاسرسی د ټولو حق دی، د خپل حق غوښتنې په خاطر ورځو او هغه ماده هغوی له تشریح کوو تر څو وغواړو ترېنه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته په اسانۍ سره معلومات نه راکوي. بیا بالخصوص د ښځینه خبریالانو چې دغه ستونزې سره ډېر زیات لاس او ګریوان دي، هغه ته دولتي چارواکو ته ورځو، هغه که یو ان جی او ته ورځو یا که هغه همداسې دفاتر له موږ ورځو، لومړی خو د ښځینو په توهین باندې چې هغوی ته داسې په اسانۍ سره معلومات نه ورکول کېږي، پل مې ورته لټول کېږي، زه نن وخت مې لرم، نن میټینګ لرم، نن زه په جلسه کې یم، نن زه دای په دغه پل مو سره ځان ډېر خلاصۍ تر څو موږ ته یو کره معلومات راکړي، چې دا ډېره یوه لویه ستونزه ده د خبریالانو پر وړاندې او بالخصوص د ښځینه خبریالانو پر وړاندې، تر څو هغوی یو نظر دا چې لري او زموږ په اړه باندې چې هغوی د نارینه و سره څه نه شي ویلی، او بیا بالخصوص چې موږ ښځینه خبریالانو شول ته ترېنه معلومات اخلو، نو موږ دپاره پل مې تر څو هغه جر و بحث ونه شي، او بیا بالاخره چې بیا د بار بار زنګونو له وجې نه موږ ورته زنګ وهو، بیا هغوی بالخصوص قاطع جواب راکړي چې نه شم کولی تاسو له معلومات درکړم. چې دغه یوه ستونزه په کل کې د ژورنالستانو لپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو.
مننه سایره جانې. تاسو په دې اړه چې په ډېری مواردو کې ښځې یوازې د ښځو سره خبرې کوي، او تاسو به هم د دغسې ځینو مواردو سره مخامخ شوي یاست چې ښځې د نارینهو سره مرکې ته نه چمتو کېږي یا هغوی ته هغسې معلومات نه ورکول غواړي یا ورباندې باور نه کوي لکه پر ښځو چې یې کوي، نو دا کېدای شي چې د ښځینه خبریالانو یوه ګټه رسېږي ټولنې ته. تاسو د ښځو حضور په دې برخه کې څومره مهم ګڼئ؟
په دغه برخه کې د ښځینه ژورنالستانو زیات مهم دی، ځکه چې نه یوازې دا یو ځینې موضوعات پیدا کېږي چې هغه د ښځو او د ښځو د ژوند پورې مهم مسایل یا هم اړوند مسایل دي، دوی تر څنګه نور ډېرې داسې ځینې موارد پیدا کېږي چې هغه د نارینه وو پورې موجود یا مربوط د هغوی پورې، چې موږ اړ دې ته یو چې د یو نارینه نظر په دې کې واخلي، هم د یو نارینه چارواکي سره موږ مرکه وکړو په دې برخه کې که څه هغوی مطلب زړه نه ښکوي، خو دا ډېره زیاته مخه که یو ښځینه کولی شي د یو ښځینه غږ تر ډېره ورسوي، خو ولې دا هم ښځینه خبریاله دا کولی شي چې یو ښه معلومات د یو نارینه څخه واخلي او خپل رپورټ پرې جوړ کړي، ځکه چې یوه مېرمنه دا وړتیا لري، یو ښځینه ژورنالیست دا وړتیا لري چې په دواړو برخو کې کار وکړي، ولې که هغه یوه برخه د دې لپاره مهمه ګڼل کېږي، ولې بل اړخ ته چې بلې برخې ته چې هغوی یو ښځینه ژورنالیست خپل رپورټ مکمل کړي، هم دغه خبر مکمل کړي، ول سره مرکه نه کېږي، مهم نه غنی خو لی هغه نه برخه چې مطلب خزینه باید یو خزینه سره مرکه وکړي هم دغه مهمه ګڼل کیږي دا ډیره زیاته مهمه ده د ژورنالستان لپاره او په کل کې د ټولو ژورنالستان لپاره چې خزینه د خزینه سره مرکه کولای شي دا مرته ډیره زیاته مهمه ده چې هغه د نارینه سره مرکه وکړي تر څو دغه سند رامنځته نشي په آزادانه شکل سره وکولای شي چې برخه ترلاسه ولري
ډیره زیاته مننه سایره جانی چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې مول مر سره غډون وکړ او ریدونکو تاسو د سایره سلیم خبري واوري دي سایره سلیم په ننګرهار ولایت کې خبریاله او لیکواله ده دې تاسو سره د شدینه خبریالانو د ستونزو په اړه او د دوی د اندیشنو په اړه چې په ورستوي کې د هدفي وجونو د زیاتې دو سره د دوی اندیشنې هم زیاتې سوي دي خبري وکړي اوس هم د دې خبرونه چې نور بستي یا شکست سکوت نومیږي د ازادي رادیو اونیز خبرونه ده دوهمه میلمنه وحیده فیزی ده وحیده فیزی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د شذینه خبریالانو د برخه مسؤوله ده وحیده فیزی له مش سره همدارس اوس مهال پر لیکه ده وحیده جانی خبرونه ته شرغلاست
سلام بر شما و سر زه تشکر
وحیده جانی ډیر مننه چې تاسو وخت و استی لا ازادي رادیو سره په دې خبرونه کې ګډون کوي لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې ورستوي کې پر خبريالانو مدني فعالانو همدار تاسو دا خبره مو اورید چې د ستر محکمې پر قاضیانو باندې حمله شوی ده د هدفي وجنې زیاتې سوي دي او په همدې محل د خبريالانو اندیشنې هم زیاتې سوي دي تاسو د شتو د برخې د مسؤلې په توګه دا ستونزه د شتو لپاره څومره لوی ګڼي
بسیار تشکر در شکل از اینکه وقت دادین. ما فکر میکنم که وضعیت فعلا تنها بر زنا محدود نشده، تنها قتل های هدفی خانما قربانی مثلا نیست. ما در جمع اگر زن است یا مرد است خبرنگارا و ویژه به ویژه فعالای مدنی متاسفانه قربانی این اهداف میشیم. اما ما فکر میکنم هدف دشمن در کل ایست که ایجاد ترس و وحشت است. اگر بخواین که سر من حمله کنم میخواین که تاثیر عمومی بر همه زنای افغان باشه بر همه کسایی باشه که بیرون جرأت میکنن حرف به گفتن دارد صدا بلند میکنن در جمع هدفشون وحشت است که ایجاد یک وحشت کنه تا دیگه دخترها و دیگه خانما این جرأت نداشته باشه تا بیرون براین و در رسانه یا هم در جمع بر فعالیت‌های دادخواهیشون ادامه بده از دید من فقط امی دلیل شده میتونه که مستقیما دخترها را یا در جمع خبرنگارا را مورد اهداف خود قرار بدهند.
بله وحید جان لکه تاسو چې یادونه وکړه چې هدفي وژنې یوازې پر شذو باندې نه دي زیاتې سوي بلکې په ټوله کې پر نارینه او شذینه مدني فعالانو خبريالانو او همدارس دولتي نورو کارکونکو باندې هم زیاتې سوي دي خو تاسو د شذینه خبريالانو د برخې د مسؤلې په توګه د خپل کمیټې لاري څومره دغه خبريالانو ته چې تاسو سره خپل اندیشنې شریکوي څومره تاسو دوی ته رسیدګي کړې ده د دوی د ستونزو په اړه باندې کته سو مشتلج وایست
شما میدونید که تامین امنیت و مسئولیت خبرنگارا تنها کار کمیته مسئولیت نیست. در جمع ما کوشش کردیم تا حدی که مربوط بر کمیته مسئولیت میشه. مثلا اگر او آموزش های بخش مسئولیتی و امنیتی است، اگر دادن واسکت زره و کلاه زره است بر خبرنگارا و یا هم دادخواهی در قسمت مشکلات درون سازمانی خود رسانه است، این وظیفه ماست. اما ما در جمع اگر هر قضیه پیش ما میایه ما با نهادهای امنیتی و استخباراتی شریک میسازیم، همراه اونا یک جا کار میکنیم تا بتانیم به نتیجه مطلوب برسیم. اما کارهایی که بیشتر مربوط مسئولیت میشه شما میفهمین که او بسیار زیاد محرم میباشه و ما نمیتونیم تمام اون موضوعات متاسفانه در یک برنامه ای که به دور زنده همه شنونده بشنوه و همگی از قسمت مسئولیت یک خبرنگار آگاه باشه او رو نمیتونیم شریک بسازیم. اما بدون شک خبرنگارهایی که با ما آشنا هستند، مدیر مسئولا، رسانه ها، اونا از کارکرد ما در جریان است که ما کدام کارا را میتونیم بر خبرنگارا در جمع انجام بدیم.
تاسو د خبریالانو د خوندیتوب او د روزنی په برخه کې هم کوم کارونه کوي مخکې به خبریالانو خولي او زغروال جاکټ درلود لکه تاسو چې یادونه وکړه اوس په دغه ټریننګ کې یا په دغه روزنه کې آیا کوم نور ټکي تاسو شامل کړی دي چې خبریالان د هدفي حملو په صورت کې خپل ځان وژغوري
بدون شک شما میفهمید که فعلا رویکرد کاملا متفاوت است کاملا تغییر کرده متاسفانه فعلا به خاطر پیشگیری از این حوادث حتی حکومت و نهادهای امنیتی ناکام ماندن چی برسه بر ما که ما یک نهاد ملکی و بشر دوستان هستیم و فقط در تلاش هستیم که چگونه بتونیم خبرنگارا را مسئول نگاه کنیم اما فعلا با استادایی که ما کار میکنیم اونا حداقل کوشش میکنن با مشوره هایی که به خبرنگارا در کابل و در ولایات میتن، چون شما میفهمید که فعلا وضعیت نیست که ما بتونیم سفر داشته باشیم، اما خوشبختانه در تمام ولایات افغانستان ما نماینده ای داریم که اونا با خبرنگارا از نزدیک کار میکنن. بنابراین ما چیزایی که فعلا میتونیم با خبرنگارا شریک بسازیم هم مشوره هایی است که با خبرنگارا یک جا صحبت میکنیم، بر از اونا مشوره میدیم، در صورتی که اگر بفهمیم که تهدید علیه خبرنگار خیلی جدی است با رسانیش صحبت میکنیم، تا حد امکان کوشش میکنیم بر از اون تا یک مدت رخصتی بده و یا هم برنامه‌اش کم کنه و تا حد امکان از خانه کار کنه، که این روی کرده ما پیش گرفتیم و تا حد نتیجه مثبت هم در قبال داشته.
په دې اړه باندې چې چارواکي ستاسو پر اندیښنو څومره غوږ نیسي، که تاسو زموږ اورېدونکو ته څه ووایست؟
من هم میتونم کاملا بگویم که حکومت با ما خیلی همکار است و تمام مواردی که بر از اونا میرسه خیلی صادقانه با ما شریک میسازه و کار میکنه، و نمیتونم بگویم که حکومت در این بخش هیچ کاری نکرده. حکومت کار میکنه تا حد توانش، با ما همکار است، با خبرنگارا همکاری میکنه، اما با اون معلومات خیلی مهمی که ما میخواییم دسترسی داشته باشیم در قسمت تهدید و یا هم در قسمت عاملین قتل خبرنگارا، در این قسمت حکومت بیشتر موضوعات انبای ما و رسانه ها شریک نمیسازه. اما در جمع اگر یک قضیه بر از اونا میرسه، بخصوص قضایی که پیشگیریانه میباشد، قضایی که اونا میفهمند جان خبرنگار زیر تهدید خیلی جدی، اونا را فعلا میتونه با خبرنگارا شریک بسازه، از نزدیک کار کنه و وقت قسمت تامین امنیت و مسئولیت از اونا بیشتر توجه کنه. اما ما بیشتر از اونا این بخش را میخواییم که ما دشمن خود را باید بشناسیم. با شما میفهمیم که فعلا اکثریت کسایی که کشته میشن عاملین از او هیچ معلوم نیست که کی میباشه. هیچ امکان نداره که در یک محیطی که ما زندگی میکنیم یک نفر ناشناس به نام اکس بیای ما را بکشه و ما طرف خود را نشناسیم که کی است. در این قسمت وظیفه حکومت است که باید همراه ما شریک بسازه، که متاسفانه ما میبینیم که فقط یک چیز را پخش میکنن که خب قاتل این خبرنگار پیدا شد، باز بعدش هیچ نه معلومات دیگه را با خبرنگارا، با رسانه ها و با نهادها شریک نمیسازن، که ما از این ناحیه خیلی نگران هستیم، چون طرف خود نمیشناسیم که واقعا مشکل کی با ما است و کدام گروه ما را هدف خود قرار میده، که در اینجا ما با حکومت متاسفانه خیلی مشکل داریم.
تاسی مخکی اویل چه ده حمله کوونکو هدف ترور خپرول یا طرح او بیر خپرول دی، آیا تاسی دا فکر هم کوی چه پر خبریالانو ده حملو هدف یو دا هم دی چه پا معلوماتو که خلا را مستسی او پا دینو سیمو که هغه خبریالان چه دیر فعال و ده غوی آواز چپ کرایسی او بیا خلکو تا بیپری معلومات و نرسیجی؟
بله بله، بدون شک در جمع هدف اونایی است که وضعیت اطلاع‌رسانی را دگرگون بسازه. ما نباید فراموش کنیم که در یک ولایت یک خبرنگار نیست. اگر صدها یا ده ها خبرنگار ما فعلا در چندین سال از دست دادیم، بازم هیچگاه آزادی بیان و گلوی آزادی بیان به طوری که دشمن بخواهد خفه بسازه نتانسته. الحمدلله ما کسایی را داریم که در این وضعیت خیلی بده که ما قرار داریم به طور بسیار درست اطلاع رسانی میکنه. اگر هدف دشمن این باشه که اطلاع رسانی درست نشه و در کار اطلاع رسانی صدمه برسانه، اونا مطمئن هستم که نمیتونه به یه هدف خود برسه. اما از بود دیگه وقتی که میبینیم نباید هم بگوییم که هیچ تأثیری بر کار اطلاع رسانی نداشته. متاسفانه خبرنگارا زمانی که به یک ترس و وحشت روبرو میشن، وقتی که میبینن ترور زیاد میشن، اونا به نوعی به خودسانسوری رو میاره و خودسانسوری بدتر از ایست که ما اطلاعات امروز دیگه را شریک بسازیم یا نسازیم. یعنی خودسانسوری به معنای ختم آزادی بیان گفته میشه. وقتی که ما نتونیم یک خبر را به قسمی که هست نشر کنیم، همین خودش یک تاثیر بسیار بد و منفی متاسفانه بر روی کار خبرنگارا و اطلاع رسانی در افغانستان گذاشته.
دول سواکی په برخه کې د خبریالانو حضور او د دوی کار څومره اهمیت لري، او خبریالان د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره څومره مهم دي؟
شما میتونید خبرنگارا با هیچ طرف دشمن نیست، فقط هدف این که خبرنگار کار میکنه، اطلاع رسانی میکنه، رساندن حقایق هست. اگر هر بخشی باشه، ما با هیچ گروهی مشکل شخصی نداریم. اگر حکومت است، اگر طرف ما دشمن است، هر کسی که است، ما به عنوان کسایی که بی‌طرف هستیم صدای هر دو طرف را پخش کردیم و به یک نظامی که ما فعلا قرار داریم بر مبنای دموکراسی و جمهوریت برقرار است، اگر در این بخش خبرنگار و آزادی بیان نباشه، شما می‌فهمید که معنای جمهوریت و دموکراسی و آزادی بیان، انتخابات، همش زیر سوال میره. یک رکن خیلی مهمش ما و شماستیم که پیش میبری میبخشه. بنام نفکر میکنم بخاطر بقای نظام جمهوریت ضرور است که آزادی بیان تقویه شود، نه ای که هر روز ما سرکوب شویم، خبرنگارای خود از دست بدیم و نقش خود در جامعه آستایسا از دست بدیم، که در اون صورت هر گروهی که مخالف جمهوریت و آزادی بیان و رساندن حقایق به مردم است، اینا بیشتر نفع ببره. من فکر میکنم در این مقطع اساسی قرار داریم، وظیفه حکومت بیشتر از هر چیز باید بر تامین امنیت و مسئولیت جان خبرنگار باشه، نه ای که ما کدام هدف شخصی داشته باشیم. هدف ما در جمع بر حفظ و بقای آزادی بیان که یک رکن خیلی مهم و اساسی جمهوریت است، بر از این ما کار میکنیم. حکومت باید در این قبال توجه بیشتر کنه.
خبریالانو د خوندیتوب یا د امنیت ټینګولو برخه یوه ده، پر دوی باندې د حملو مخنیوي یوه برخه ده، بل برخه د سویو حملو په اړه تحقیق دی. تر اوسه حکومت پر خبریالانو د څومره حملو تحقیقات له تاسو سره شریک کړي دي؟ یعنی د هغو نتیجه آیا راوتلې ده کنه؟
شما میفهمم که قضایایی که امسال به وقوع پیوسته، بخصوص در این دو ماه یا سه ماه اخیر، نتایجش درست روشن نیست، از هیچ کدامش نیست. اما از کسایی که در این 10 سال یا 15 سال اخیر کشته شدن، حتی که دانست حکومت اگر فیصدی لاتون بکنیم 50-60 یا نهایتش 70% برش رسیدگی کنه، که شما میفهمید کمیته مشترک ساخته شد، یک کمیته در وزارت داخله است، یک بخش بسیار مهم در امنیت ملی، تمامش در این بخشا کار میکنه، اما تا حال تونست قناعت خبرنگار را حاصل کنه. اما در قضایای اخیر سال یا دمی دو ماه اخیر یا دو سه ماه اخیر، ما اصلا هم از کار کرده حکومت در قبال پیگیری قضایا راضی نیستیم، چون اونو نتونست قناعت ما را حاصل کنه، درست معلومات هم به ما شریک بسازه. یک کپی دگام است، شاید اونا کار کردشان خیلی خوب باشه، پیشرفت خیلی خوب داشته باشه، اما متاسفانه همی که بر ما شریک نمیسازه و ما در یک خلای معلوماتی قرار میگیریم، ما را مجبور بر از این میسازه که ما انگشت انتقاد بر از اونا بلند کنیم، که بازم مشکل بر خود کار از اون است، امی که اونا معلومات با ما شریک نمیسازه، امی که ما را آگاه نمیسازه، ما شاید به این فکر باشیم که اونا هیچ کاری نمیکنن. بنابراین ما همیش خواست ما و تقاضای ما از نهادهای امنیتی و استخباراتی، از بخشایی که در این بخش کار میکنن و مسئولیت داره، همیست که اونا حداقل معلومات با ما شریک بسازه، تا ما هم در جریان باشیم که کار کرده از اونا در قبال قضایای خشونت علیه خبرنگارا چی.
وحیده جانی، ستاسو د معلوماتو څخه او په دې اړه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو، تاسو د وحیده فیضی خبرې اوریدلې. وحیده فیضی د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د ښځینه خبریالانو د برخې مسؤوله ده. د شکست سکوت یا نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بله اونۍ بله تاسو سره بیا یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در
اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.